افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا باید پر پاکستان فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي، او دی وایي که چېرې اسلام آباد داسې ونه کړي مسله دې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. افغانستان ته د هند د صدراعظم د کېدونکي سفر په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې. په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب راغون شوي، خو په سر کې اجمل آن ته وارول کوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د نورستان سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز پارون کې د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې په استراري ناسته کې 9 کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغاني سری میاشتې ټولنه څلوېښت بې وزلې ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره واستوي. او په لیبیا کې وسلوالو ویلي دي چې د مصراتا د ښار هوایي ډګرې د معمر قذافي له ځواکونو نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د نورستان سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز پارون کې د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې په استراري ناسته کې 9 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل دا هلیکوپټر له څلور نورو هلیکوپټرو څخه وا چې د ملي امنیت د ځواکونو یوه ډله یې له کابله پارون ته انتقالوله چې له ونې سره وجنګېده او استراري ناستې ته اړ شوه. نوموړي وویل د هلیکوپټر پیلوټ په شمول د دوو ټپیان وضعیت د اندېښنې وړ دی او کابل ته رسول شوي. په عین حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ادا کړی چې کسانو یې په پارون کې نن د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپټر راغورځولی او پکې سپاره کسان یې له منځه وړي. په تیرو دوو ورځو کې په پارون کې د افغان پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی د افغاني سری میاشتې ټولنه څلوېښت بې وزلې ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي د درملنې لپاره په کابل کې د فرانسویانو روغتون هند او پاکستان ته واستوي. د سری میاشتې رئیس فاطمې ګیلانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ماشومان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. نوموړي له شتمنو خلکو وغوښتل چې په دې برخه کې له سری میاشتې سره مرسته وکړي.
سره میاشت به تنهایی خود امکان نداره که بار آور داره. ما جدی از مردم افغانستان خواهش
می‌کنم. دوای سره میاشت په یوازې سر امکان نه لري چې دې بار ته وګ ورکړي. زه د افغانستان له هغه خلکو چې توانایی لري په جدي توګه غواړم که د یو ناروغ بار هم زموږ له وګو لري کولی شي، موږ کولی شو چې د هغوی خدمت ته ځانونه ورسوو. د سری میاشتې ټولنه وایي تر اوسه د دې پروګرام له لارې د 900 ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته و درملنه شوې ده. د ځانګړې محکمې په اړه د ولسي جرګې د وروستیو بحثونو پر خلاف د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو معترضو کاندیدانو نن په کابل کې غونډه وکړه او د ولسي جرګې دریضې غیر قانوني وباله. معترضو کاندیدانو د ځانګړې محکمې د کار په دوام ټینګار وکړ او ویل دغه محکمه باید په انتخاباتو کې د درغلیو دعوې پالنې محاکمې کې وڅېړي. ولسي جرګې ځانګړې محکمه غیر قانوني بللې او له ولسمشر کرزي څخه یې د هغې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. او سمڅو سیمهیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن روسیې ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې مسکو ته رسیدلې. د پنځشنبې په ورځ به په کرملن کې د روسیې ولسمشر ډیمیټري میدویډیف د آصف علي زرداري کوربه وي. تمه ده چې په دې خبرو کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې د کرنې، هوا نوردۍ او انرژۍ په برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. په عمومي توګه مسکو ته د اسلام آباد د متحد په توګه نه کتل کیږي، ځکه دا هیواد د پاکستان له سنتي دښمن هندوستان سره تاریخي اړیکې لري. له بلې خوا د پاکستان او روسیې اړیکې له هغه زمانې لا هم ترنګلې پاتې دي چې یو مهال د پخواني شوروي په وخت کې پاکستان د افغان مجاهدینو ننګ او ملاتړ کاوه. راپورونه وایي چې په لیبیا کې یاغي وسلوالو د معمر قذافي له ځواکونو سره تر سختو جګړو وروسته د مصراتا هوایي ډګر نیولی دی. مصراتا د لیبیا دویم لوی ښار دی او له تیرو دوو میاشتو څخه د دې ښار هوایي ډګر د قذافي د ځواکونو په لاس کې و. ویل کېږي چې دا له اونیو جګړو وروسته د یاغیانو لومړنی د پام وړ پرمختګ دی. له بلې خوا د بشري حقونو ډلو په دې ساحلي ښار کې چې نیم میلیون وګړي پکې اوسي د خوړو او درملو د کمښت له کبله د بشري بحران خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي پلان لري چې د لیبیا په بنغازي کې خپل دفتر پرانیزي څو د لیبیا د یاغیانو د مشرانو سره چې په دې ښار کې ځای پر ځای دي مرستې وکړی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتون نن دا اعلان په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان ته د وینا پر مهال وکړ.
I intend to open an office in Benghazi so that we can move forward on the
دوی زنیت لرم چې په بنغازی کې دفتر پرانیزو نو موږ به وکولای شو چې د خلکو د هغه ملاتړ چې فری مور سره خبرې کړي په خاتو وکړي شو موږ به دغلت د مدني ټولنو ننګ او ملاتړ وکړو همدارنګه به دغلت د لیبیا د موقتی ملي انتقالي شورا سره مرسته وکړي شو پاین حال کې نشایدان وای چې نن د پایتخت طرابلس په ختیځ کې د یو سات لپاره په داسې حال کې د 14 غوونه وریدل کېدل چې د ناتو جټل وتکی په هوا کې ګرځیدي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وای چې نن د هومس په مرکزی ښار کې د درنو وسلو او ډزو غږونه اوریدل شوی. دا د سوریه دریم لوی ښار دی چې د رژیم ضد مظاهرې پکې روانې دي. په زرګونو سوریانو د مصر او تونس له مظاهرو څخه په الهام په خپل هیواد کې د مارش له نمایي څخه د بشر الاسد رژیم خلاف مظاهرې پیل کړي. د بشري حقوقو د فعالانو په باور تر اوسه پر دې مظاهرو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 800 کسان وژل شوي او د حکومت زرګونه مخالفان نیول شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتون نن اروپایي پارلمان ته د وینا پر مهال یو وار بیا د سوریې پر چارواکو ټینګار وکړ چې د اعتراض کوونکو غوښتنو ته دې پام وکړي. دا وایي د سوریې خلک به ټانکونو ته تابع نه شي. موږ رژیم ته وایو چې اوس دې خپله کړنلاره بدله کړي. اروپایي ټولنې د بشر الاسد د یو ورور په ګډون د سوریې په دیر له حکومتي چارواکو د ویزو بندیز لګولې د هغوی شتمنۍ کنګل کړي او د هیواد د وسلو ورکول هم ځنډولې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو استازی وایي سوریې سکل له هغه پلان څخه لاس اخیستی چې غوښتلې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ځانته ځان یوې څوکۍ ته کاندید کړي. ویل کېږي چې سوریه وروسته له هغې چې د بشر الاسد رژیم په خپل هیواد کې حکومت ضد مظاهرې سختې وځپلې پرې فشار راوړل شو څو له دې سیالۍ نه ووزي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي کویت لویدیځو چارواکو ته اوس تایید کړي چې پلان لري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د 24 کسیزې شورا د یوې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره به د آسیایي ډلې څخه کاندید شي. هغه روسي کمپنۍ چې د ایران د بوشهر اتمي بټۍ جوړه کړې وایي د دې بټۍ لومړنی ریاکټور فعال شوی دی. د روسي کمپنۍ په یو بیان کې ویلي دی ریاکټور د یک شنبه په ورځ کار پیل کړ. دوی همدارنګ ویلي چې دا ریاکټور یې د لږ تر لږه کنټرول شوې انرژي حد ته راوستی او د کنټرول او خوندیتوب سیستمونه به یې فعال شي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګري باور لري چې د بوشهر اتمي بټۍ د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د ایران هڅه ده، خو ایران تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د بلې خوا په ایران کې د هغو دوو امریکایانو د محاکمې غونډه نن جوړیږي چې په جاسوسۍ تورن دي. د ایران په انقلابي محاکمه کې به د پخوانۍ هغې په څیر دا غونډه هم د تړلو دروازو تر شا وي او خلکو ته به پکې د ګډون اجازه نه وي. دا و خبرونه.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي او که اسلام آباد داسې ونه کړي مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر بیا وایي چې د پاکستان حکومت اوس دا درک کړی چې په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوی په دې باندې پوه شو چې جنگ د حل لاره نه ده او د جنگ دغه د ور لمبې چې دلته په افغانستان کې بلې دی ان تر پنجاب پورې ورسېدلې.
ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کابل ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې اسلام آباد ته نږدې اسامه بن لادن له وژلو وروسته پر پاکستان د امریکا فشار زیات شوی. آیا دغه سفر به اسلام آباد نور هم اندېښمن نه کړي؟
پاکستان ته د دې د منلو وړ نه وي او دا به یو بل ګزار وي د اسلام آباد په مقابل.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره اوسئ.
پا
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي. د زلمی خلیلزاد په وینا کې چیرته اسلام آباد داسې ونه کړي مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی شي څو نړیوال پاکستان اړ باسي چې له تروریزم سره په جګړې کې سمه همکاري وکړي. د زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته دې ته لاره هواره شوې ده چې امریکا د مشکوکو ترورستان نور مشران هم په پاکستان کې وځپي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وکړه. زلمی خلیلزاد ته هم وویل چې تر اوسه امریکا پاکستان ته کتل، خو پاکستان لکه څرنګه چې په کار و هغه سیم مرسته د ترهګرو په ځپلو کې نه ده کړې. خلیلزاد سره له دې چې پر پاکستان د امریکا د فشار وړاندیز کوي، دا هم وایي چې امریکا پر پاکستان ډیر فشار هم نشي راوستلی، ځکه چې که چیرته پاکستان دړې وړې شي نو شایي اتومي وسلې ترورستان ترلاسه کړي. په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر څرګندوي چې پاکستان باید په خپله مرسته وکړي. که چیرته له امریکا سره د ترورستانو د ځپلو مرستې ته چمتو نه وي، نو خبره دې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي.
از طرف ملل متحد یک تیم انتخاب شوه زیر فیصله شورای امنیت که مجبور شوه پاکستان همکاری کنه با
که دایسی چه ده ملگور ملتو لوری ده امنیت شورا تر سیر لنگی یو دل غوره سی څو پاکستان دته هرسي چې د دې ډلې سره مرسته وکړي او څرګنده سي چې ولې ابن لادن او نور ترورستان په پاکستان کې ژوند کوي. دوی په پاکستان کې له نور سره څه ډول اړیکې لري؟ که پاکستان مرسته نه کوله بیا دې د نړیوال تر فشار لاندې راسي.
د مې په دوهمه په بټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژلو یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر اوباما وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د ابن لادن له موندلو داسې څرګندېږي چې شاید د پاکستان له دننه مرسته ورسره شوې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ټیم ډون جونټ وایي چې اوس موږ پر پاکستان فشار راوستی دی.
Osama bin Laden was in this town for 6 years 35 miles away from the capital of Pakistan.
Osama bin Laden د شپږو کلونو د پاره په دې ښار ګوټي کې و چې د پاکستان له پایتخت اسلام آباد څخه 15 مایل واټن لري. په داسې ځای کې چې د پوځي سیمې په نوم پیژندل کېده، چیرته چې دوی پکې یو لوی پوځي اکاډمي لرله. دته د څېړنو اړتیا ده. پاکستان وایي دوی به په دې اړه څېړنه وکړي. دا د پاکستان لپاره ډېره لویه مسله ده. دا کار څنګه په پاکستان کې وشو؟ موږ دې ته اړ یو چې په دې باب تحقیقات وکړو. موږ دې ته اړتیا لرو چې له پاکستانیانو سره په ګډه کار وکړو او موږ په دې ارتباط پر پاکستانیانو فشار راوستی.
پر پاکستان څه ډول فشار پکار دی؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې پر اسلام آباد نړیوال عملی فشار پکار دی.
اخلاقي فشار نه دی چې پاکستان باندې راوستي یا پر لغاتي جګړه پاکستان ته کفایت نه کوي. زمان نظر دا مسله باید مطرح شي او د مطرح کېدل حتی تر دې سرحد باید ورسیږي چې پاکستان باندې د ملګرو ملتونو لخوا ځانګړي تاثیرات وځي. څو پاکستاني مقامات د فشار په نتیجه کې تروریزم ځال په خپله خاوره کې وځپي او حتی اقل له خپله خاوره نه اخراج.
اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې واشنگتن هڅه کوي د اسامه بن لادن له کونډو سره چې ویل کېږي په پاکستان کې په زندان کې دي اړیکې ونیسي او هغه اسناد وپلټي چې د اسامه بن لادن په کور کې په بټ آباد کې پاتې دي، څو دا څرګند شي چې پاکستان اسامه ته پناه ورکړې وه کنه. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که چیرته پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړه او په خپله خاوره کې د ترستانو د ځپلو په برخه کې مرسته ونه کړه، امریکا د خپله تګلاره بدله کړي. پر پاکستان دې د تیر په څیر ډیر باور نه کوي، له دغه هیواد سره دې پر خپلو مرستو لاس ونیسي او د دې لپاره چې په افغانستان کې له ترستانو سره په جګړې کې له ستونزو سره مخامخ نه شي، نو د افغانستان پر شمالي هیوادو دې د خپلو پوځیانو د اکمالاتو لپاره تکیه وکړي.
پر پاکستان د القاعده او طالب مشرانو د زپلو لپاره د فشارونو په باب راپور مو واورید. دغه راز د هند صدر اعظم منموهن سنگ کابل ته ځي چې د چارواکو په وینا ممکن دغه سفر د پاکستاني چارواکي لا پسې اندېښمن کړي. په هند کې یو حکومتي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله وویل چې وخت حساس دی، ځکه د دې سفر دقیقه نیټه نه څرګندوو څو، خو په څو ورځو کې به دغه دوه ورځنی سفر ترسره شي. د هندي چارواکو په وینا منموهن سنگ به په کابل کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو نوې مرستې اعلان وکړي او له ولسمشر حامد کرزي سره به د هند او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر مسلې خبرې وکړي. د هند صدر اعظم سفر به په داسې وخت کې چې هسې هم د پاکستان د پوځ د روزنې مرکز ته څیرمه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو له امله د امریکا فشار په زیاتېدو دی اسلام آباد اندېښمن نه کړي. دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده.
از مقامات عادی سفر از تا غیر رسمی سفر پاکستان تا به دید ملوان می او دا با یو بل گزاری
رپورټونه څرګندوي چې په امریکا کې یو شمېر چارواکي د اوسامه ابن لادن له وژلو وروسته دا مسله څېړي چې د افغانستان ستونزري د سیمې د هیوادو په مرسته هواره شي. فکر نه کوي چې افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ په داسې حالت کې یو ډول سیاسي انډول ته اړتیا لري؟
دغه انوال ایجاد او د اعتماد د فضا رامنځته کول کابل او ډیلی ته ډېره لویه ستونزمنه دي او کابل به که چېرې د دغه انوال لپاره هڅه وکړي له دغه واقع نه مخکې ممکن ده ورته ډېره اسانه وای. اوس د اعتماد د فضا ایجادول د ډیلی او اسلام آباد په منځ کې ایدیالا د دغه انوال لپاره هڅې وشي
دغه سیاسي توازن د افغانستان لپاره ساس په نظر ډېر مهم نه دی؟
واقعا د افغانستان لپاره مهم دی ولې د افغانستان د بې ثباتۍ یو له عوامل نه دا ده چې د هند او پاکستان د رقابتونو په وجه کله کله دا بې ثباتۍ په افغانستان کې رامنځته شوې ده. اما زه فکر کوم چې سیاست کې باید سړی مقتدر دوستانو ولټوي د خپلو ګټو دپاره او همداشان نه ده باید وګوري چې کوم یو د کوم یو ضرر کم ده. په هر صورت د انډول ایجاد ډېر مهم ده اما په اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به کابل ته هم ډېره ستونزمنه وي.
تاسو ویل چې افغانستان باید مقتدر دوستان ولټوي، یعنې تر اسلام آباد نوی ډیلی بهتره دی؟
طبیعتا د دې لپاره تاسو وګورئ که چېرې اوسامه د پاکستان د دولت له سترګو نه پټ شوی وي، د هغه د چارګرو ادارو له سترګو نه پټ شوی وي، نو دا د یو بل واقعیت ثابتوي چې په پاکستان کې حاکمه طبقه څومره ضعیفه او ناتوانه ده. په اقتصادي لحاظ وګورئ هند د پښیمه کې یو اقتصادي قدرت ګڼل کېږي په داسې حال کې چې پاکستان د هغه په انډول د مقایسې وړ نه ده. په نړیوالو مناسباتو کې هند یو قدرت په انډول پېژندل کېږي. په داسې حال کې چې پاکستان په نړیوال عامه ذهنیت کې د توریزم د حامی او هیواد په نامه پېژندل کېږي. دا چې موږ د مجبوریت د هغه په ګاونډ کې پراته یو دا نو بیا دا په اصطلاح زموږ د بدقسمتۍ علایم دي.
کابل ته د هند صدر اعظم د کیدونکو سفر په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه واورېده. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر به وایي چې پاکستان حکومت اوس دا درکړې ده چې په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. وړاندې په خبرونه کې له ښاغلي احمدزي سره مرکه لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ولسی جرګه کې د ځانګړي محکمې په اړه د ولسی جرګې د وروستیو بحثونو په خلاف یو ځل بیا مترزه کاندیدان د رسنیو په وړاندې څرګند شول او د دې جرګې دریځ غیر قانوني وباله. دغه کاندیدان چې نن د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي وو له ولسمشر نه هم دغو کاندیدانو چې نن د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي وو دغه راز له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په دې مسله کې خپله بې طرفي خوندي کړي. مترزه کاندیدان وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې ولسي جرګې په وروستیو کې په خپلو عمومي غونډه کې د ځانګړې محکمې په موجودیت بحثونه پیل کړي او ویلي دي چې له ولسمشر څخه به یو ځل بیا د دې محکمې د لغوه کولو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په رپورټ کې اوري.
مترزه کاندیدانو ته مو خداله چې ځانګړې محکمه به تر راتلونکو دوه اونیو پورې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې قضایي غونډې پرانیزي. د مترزه کاندیدانو یو شمېر استازو چې د چهارشنبه په ورځ د اطلاعاتو کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي وویل چې ځانګړې محکمې ترې د خپلو دوسیو د بشپړولو لپاره دوه اونۍ وخت غوښته ده. عبدالکبیر رنجبر چې دغو کاندیدانو په استازیتوب رسنیو ته د روسیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکول وویل دوی ته چې کوم معلومات ورکړل شوي ښایي چې همدا اوس په جرګه کې له سلو زیات وکیلان د ولس رایې له ځانه سره نه لري. خاغلی رجبر هیله څرګنده کړه چې د ځانګړې محکمې قضایي غونډې به د تیرو انتخاباتو رښتینولي خلکو ته روښانه کړي.
جلسات قضایی علنی خواهد بود. اون وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین
دی وای چه قضایی غونډه به علنی وی او دا هغه وخت ده چې خلک به قضاوت وکړي چې معترضه کاندیدان په حق دي او کنه. آیا کوم انتخابات چې شوی دا یو فاجعه وه او که یو دیموکراتیک سیستم و چې پلی شو؟ دا سیستم هم دا اوس فاسد دی او باید اصلاح شي. دا اصلاح یوازې په دې ډول ممکن ده چې هغه ټول کسان مجازات شي چې د درغلیو زمینه برابره کړې او یا هم د درغلیو له لارې ولسي جرګې ته تللې دي. که چیرې دوی مجازات شي نو په راتلونکي کې به هیڅوک د تقلب هڅه ونه کړي. خو خپل ځانګړې محکمې بیا تر دې دمه داسې څه نه دي ویلي چې د دوی کارونه به تر کومه دوام وکړي او په څومره شمېر کې وکیلان په درغلیو کې ښکیل دي. خو په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو وارخطایي دا ښیي چې د محکمې په کارونو کې پرمختګ موجود دی. یو شمېر وکیلانو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ویلي دي ځانګړې محکمه په پلان کې لري چې د جرګې شاوخوا اتیا غړي د وکالت له حق به برخې کړي. له بل لوري دا هم ویل کېږي چې د ولسي جرګې غړي د ځانګړې محکمې د فعالیت په اړه په دوه ډلو ویشل شوي دي چې یوه ډله یې بیا د هغې پلوي کوي او وایي چې متقلبه وکیلان باید له جرګې وویستل شي. که څه هم د دې محکمې مخالفو وکیلانو له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې بیا بیا د دې محکمې د لغوه کولو غوښتنه کړې خو داسې ښکاري چې د دوی دا هڅې هم تر اوسه بریالۍ شوې نه دي. له بل لوري معترضه کاندیدانو بیا په ولسمشر غږ کړی چې په دې مسله کې خپله بې طرفي خوندي وساتي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د پخواني کمیسیون یو غړي د افغانستان لوی څارنوال او د سترې محکمې یو شمېر چارواکي د ولسي جرګې په ترسره شویو انتخاباتو کې په فساد تورن کړل. احمد ضیا رفعت د ولسي جرګې عمومي غونډې ته نن وویل چې د اړتیا په وخت کې به له ځینو نورو حکومتي کړیو نه چې هغه فاسدې وبللې هم پرده پورته کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضلالله احمد مانوي هم نن خپلې غونډې ته وربللی و چې د تېرو انتخاباتو په اړه د ځینو شکایتونو په باب معلومات ورکړي. تفصیلی د ماریا صدیقی پر راپور کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د تیرو لنجمنو انتخاباتو د شکایتونو د څېړنې د پخواني کمیسیون یو غړی وایي د دغو لنجمنو انتخاباتو په اړه به له یو شمېر حکومتي کړیو څخه چې هغه یې فاسد وبلل پرده پورته کړي. د انتخاباتي شکایتونو د پخواني کمیسیون غړي احمد یارفت چې د چهارشنبه په ورځ یې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله په دې برخه کې د لوی څارنوال او د سترې محکمې د چارواکو نومونه واخیستل. نوموړي وویل
مناسب نمی بینم که در این مجلس از این پیش بروم.
مناسب نه گردم چې په دې غونډه کې تر دې مخ کې ولارسم او د نورو کړي لمخې هم پرده پورته کړم. مشته د لارې تر دې ځای راغلی یو پاتلار به هم داسې وو الکو د ستر محکمې مشر او هم د حکومت د نن فاسد دلې دې پته پوسی چې د دوی د رسوایی پرده به په داسې شانت لمخې پورته کړو چې نور د افغانستان د راتلونکو حکومتونو او نور راتلونکو قضایي بنسټونو چې مشري به ورته غاړي به د پند درس وي
درس عبرت باشه.
خغلی رفعت په یاد شوی حکومتي چارواکو په مشخصه توګه کوم تور ونه لګاوا خو ظاهرا یې اشاره دی ته چې ګواکې په انتخاباتي درغلیو کې لاس لري. په عین حال کې خغلی رفعت د دې سپینوي هم ونه کړ چې نوموړي ولې د خپل دند پر مهال له چارواکو دا رنګ شکایتونه نه دی کړی. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق لکو د ولسی جرګې تیر انتخابات نامشرو بللی وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي په دې درغلیو کې په لاس لرلو رد کړی وو. د ښاغلي رافت د اوسنیو څرګندونو په اړه د لوی څنوالی چارواکو له څه ویلو ډډه وکړه او وی ویل چې په دې اړه به وروسته خپل دریځ څرګند کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي هم د ولسي جرګې په غونډه کې برخه لرله. هغه د ځانګړې محکمې لخوا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه غیر قانوني وبلله او وی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ځینو فشارونو له امله په دې څرنو کې لوجستیکي مرسته کړي.
زما په فکر دا به لومړی ځل وي چې محاکم په یوه څېړنیز دوسیه کې مستقیم مداخله کوي. تاسو په جریان کې چې پر کمیسیون د پولیسو څارنوالۍ او محاکمې لخوا تعرض وسو او په زور کمیسیون ته دننه سول چې زموږ ډېر دفترونه اوس هم مهر لاک دي او خپلو بیړنیو معلوماتو ته له هم لاسرسی نه لرو. له هغه وروسته مو ورته وویل چې موږ یوازې لوجستیکي همکاري کولی سو. صندوق زموږ کسانو ته ورکړي، هغوی به یې تحویل کړي.
ځانګړې محکمه د انتخاباتو د نتایج له اعلان وروسته د سترې محکمې په وړاندیز د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې لپاره د جمهور رئیس په منظورۍ جوړه شوه. په عین حال کې یو شمېر معترض کاندیدان ادعا کوي چې ښایي د دې محکمې د څېړنو په پایله کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ ګډه کمیټه جوړه شوه. په دې کمیټه کې د آسیایي، اروپایي او افریقایي هیوادونو استازي شامل دي چې له افغان دولت سره به په ګډه د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پر مخ وړي. پر دغه کمیټې سربیره اوس مهال یو شمېر نور کمیسیونونه او کمیټې هم په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه پر مخ وړي چې د چارواکو په وینا چې د سیاسي چارو د څېړونکو په وینا مؤثره نتیجه یې نه ده ورکړې. مخفي عزیزي له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د دې نوې کمیټې رئیس وایي چې دا کمیټه به په افغانستان کې د اداري فساد د عواملو په راپیدا کېدو، د اداري فساد د فعالیتونو څخه د څارنې او د اداري فساد د ختمولو لپاره کار کوي. ډاکټر یاسین عثماني چې د اداري فساد پر ضد د چاره ورزونې په نوم د دې کمیټې مشري کوي وایي چې په لومړي سر کې به هغه ادارې چې د فساد له امله ډېرې زیانمنې دي تشخیصوي او په وړاندې به یې کار کوي. د وویل چې دا کمیټه به په هرو دریو او شپږو میاشتو کې افغان ولسمشر، ملي شورا، نړیوالې ټولنې او عامه خلکو ته د اداري فساد پر ضد د لاسته راوړنو او شویو فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
هغه فعالیتونه چې د فساد په مورد افغانستان د اداراتو لخوا دغه کېږي او همدارنګه د بین المللي اداراتو په واسطه دا فعالیتونه منصرازي نظارت کوي او ارزیابي کوي. دا کمیټه کاملا مستقله کمیټه ده، نه په دولت اړه لري او نه په جامعه جهانی کې. هر یو عضو د کمیټې حق لري چې نظر ورکړي، ویټو کوي او پیشنهاد ورکړي.
د دې کمیټې په پرانستي غونډه کې د ولسمشر پیغام هم واورېدل شو چې په یوې برخه کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د افغان حکومت په ژمنتیا او د شفافه حکومتدارۍ د رامنځته کولو په هلو ځلو ټینګار شوی و. د شپږ کسیزه کمیټه د کابل او لندن د کنفرانسونو د سپارښتنو له مخې جوړه شوې چې د اندونیزیا، نایجیریا، سلووانیا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې غړیتوب لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی وایي دوی ډاډه دي چې د پاکستان حکومت اوس په دې پوه شوی چې سوله د دواړو هیوادونو لپاره اساسي ضرورت دی او دواړه لوري باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لزړ کار وکړي. د قومونو او قبایلو مرستیال وزیر په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل دوی درک کړي چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال له ښاغلي یعقوبی سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې افغان حکومت څه ډول سوله غواړي. هغه په ځواب کې وویل
یو ډله د تورستان لسی هغه د موږ د وطن د آبادی په هغه کې نه دي او دوی همیشه غوښتل چې د موږ علما هم له مابین بوزي، مشران هم شهیدان کیږي. هغه د غولو طرف هغوی نه غواړي چې افغانستان باثبات امن کې راشي. هغه بله لاره نه دي د جنګ لاره بي، صرف موږ افغاني طالبانو ته چې خفه سوي دي هغه خبرونه ته د موږ دعوت افغاني طالبانو ته چې خپل ملک مورانه وي، خپل علما مو وزني، خپل مشران مو وزني، راستي د وطن غیږه ته د خپل وطن آباد کړي. هغه ته د موږ پیغام ده
هغه چې افغاني نه دي او د نورو بهرنیو ایجنسیو د خوانه جګړې ته هڅول کیږي، نو څه فکر کوي چې که دغه افغاني ډله یوځای شي بیا هم جنگ پای نه مومي، سوله خو بالاخره بیا هم تامین دو وړ نه ده په دغه شرایط؟
د موږ افغاني طالبان کله چې د وطن غیږه تراسي او دولت غیږه تراسي او دولت سره همکاري وکړي هغه یو څو پښ د ګوتو په شمار باندې که څوک پاتې کیږي دغه توان هم دولت لري، هم د موږ قومي مشران لري چې خپل منطقو نه خپل کلو نه دفاع وکړي او غوی پرې نه دي چې د خپل تخریبي کارونه په خپل کلو باندې کې انجام کړي. په دې اساس باندې موږ دا غوښتنه ده چې کله د موږ افغاني طالبان راځي هغه په ګوتو شمار کسان چې مخالفین چې ماده مرکه درته لري چې صلح او ثبات دښمنان دي غیز غل سول نه کی موږ د غیر سره مجبورې چې په ګډه سره د قومونو مشرانو په همکاري او د غوی په سلا سره د لاسونو سره ورکو او د غوی په نابودي کې په ګډه باندې موږ مبارزه وکړو.
یو شمیر خلک وایي چې تر څو پاکستان قانی نشي او غوی استخباراتي شبکې راضی نشي افغانستان کې سول نه راضی. ساسي وزارت په نظر
اوس فعلا د پاکستان حکومت صاحب جمهور راغلی او صدر اعظم راغلی او د سولې په ارتباط باندې د موږ رئیس صاحب جمهور سره دوی کې نستل دوی حمله والے دی پدې چې دوی پدې باندې پوسټ چې جنگ د حل لار نه ده او د جنگ د حکومت لمبي دی ور لمبي سدل ته افغانستان کې بلدې ان تر پنجاب پورې ورسېدل. دوی هم پدې کې وس هله ځلکی او کوشش کوي چې سول راسیم په پاکستان کې او افغانستان کې او دوی دا وایي چې جنگ په افغانستان کې د پاکستان په نفع نه ده او جنگ په پاکستان کې د افغانستان په نفع
دی. وی وی مگر عمل بیا د سینې
خو یو تعداد کړي به ممکن وي چې هغه پر مملکت کې پر دولت کې ستاده چې دوی په دې ګډوډي په جنگ کې خپل ګټه ویني، خو په جنگ کې ګټه نشته، دا نقصان به دوی ته رسیږي. لکه دولت چې وس فعلاً به دې باندې قانع شوی ده چې باید سول راوسی ان شاء الله غړي به دې تقانی سي
دغه قناعت چې تاسو وي دوی پیدا کړی آیا دا به دوی په هغه ژوره پوځي ستراتیژیکه پالیسۍ کې بدلون راوستي شي؟
دې کې شک نشته چې دا اوس مادر ټولې رئیس جمهور ده که صدر اعظم ده که کابینه ده که څو نور د مشران سیاسي احزاب چې دي دوی چې راغلي وو رئیس جمهور سره څو غږ د لدوی دي تجمنو چې په څه طریقه باندې موږ وکړای شو چې موږ سول راولو. حتی د یو کمیسون غوښتنه وکړه چې دا کمیسون چې د فعلن عالی شورا تر څنګه ده موږ یو کمیسون د دواړو مملکتو ترمنځ پورې کمیسون ایجاد چې په غو کې لوړ پوری خلک وي چې موږ وکړای شو د پروسې ته لک سرعت ورکړو.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو له مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی سره مرکه و له ښاغلي احمدزی سره بشپړه او به ښاغلي احمدزی سره بشپړه مرکه زموږ په سهارنیو خپرونو کې اوریدلی شئ. د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر وایي پاکستان حکومت اوس دا درک کړی ده چې په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو یوه بله نیم ساعته دریغې خبري مجله پاتې ده. زرغونه منګلې وړاندې کوي، مهرباني.
له تاسو مننه. شنوندههای ګرامي سلام و شامتان بخیر. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که کنفرانس ملی که به هدف تشدید تلاش ها برای آوردن صلح و آشتی ملی در کابل را اندازی شده بود، امروز پایان یافت و مسئولین از اقداماتشان برای مذاکرات با مخالفین سخن گفتند. ایره هم میشنوین که یک جنرال آمریکایی گفته بعد از کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان، پاکستانی ها، البته مقامات ارشد پاکستانی، تلفن های مقامات آمریکایی را برای دو روز جواب نمیدادند. گزارش های دیگر هم میشنوین، ولی نخست سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، نامزدان معترض بر ادامه فعالیت محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید میکنند. مقامات محلی ولایت نورستان میگویند در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر مربوط به وزارت دفاع 9 تن زخمی شدند. شورشیان لیبیا خبر میدهند که بعد از برخورد شدید با قوای معمر القذافی، میدان هوایی شهر مصراته را نیز تصرف نمودند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند صدای فیر آوان و سلاح ثقیل در شهر مرکزی این کشور حمص به گوش میرسد. مشروع اخبار. در واکنش به بحث‌های اخیر ولسی جرگه افغانستان مبنی بر فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته امروز با راه‌اندازی محفل این خواست ولسی جرگه را غیر قانونی خواندند. نامزدان معترض بر ادامه فعالیت این محکمه تاکید کرده خواهان بررسی علنی دوسیه‌های مربوط به تقلب‌های انتخاباتی شدند. کبیر رنجبر یکی از این نامزدان می‌گوید:
جلسات قضایی علنی خواهد بود و تمام مردم افغانستان از اون مطلع خواهد شد. اون وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین به جانب بودن یا نبودن، آیا واقعا در این کشور یک فاجعه به نام انتخابات رخ داده یا یک روند دموکراتیک به پیش رفته.
ولسی جرگه همواره فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را خلاف قانون خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواهان لغو آن شده است. مقامات محلی ولایت نورستان میگویند در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر مربوط به وزارت دفاع 9 تن زخمی شدند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر در میان 4 هلیکوپتر که یک کندک تازه نیروهای امنیت ملی را از کابل به پارون انتقال میداد با یک درخت اصابت کرده و مجبور به نشست اضطراری گردید. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی را در مرکز ولایت نورستان سرنگون کردند که در نتیجه تمام سرنشینان آن کشته شدند. قرار است 40 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب از سوی جمعیت افغانی اسلامی‌آشت به منظور تداعی به هند و پاکستان و شفاخانه فرانسوی‌ها در کابل فرستاده شود. فاطمه گیلانی رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت اطفال مصاب به این بیماری از ولایت‌های مختلف کشور شامل این برنامه هستند. خانم گیلانی از تمام افراد توانمند خواست تا در این برنامه جمعیت اسلامی‌آشت همکاری کنند.
اسلامی‌آشت به تنهایی خود امکان نداره که بار ورداره. من جدی از مردم افغانستان خواهش میکنم، از اونایی که توان دارن، یک مریض هم اگر اینا بتونن که سرشانه ما وردارن، ما میتونیم به خدمت از اینا برسیم.
به گفته مسئولان اسلامی‌آشت تا اکنون بیشتر از 800 طفل که به بیماری سوراخ قلب مصاب می باشند از طریق این برنامه تداوی شدند. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پایان امسال 4 انستیتوت و بیش از 40 مکتب مسلکی را در بخش‌های مختلف این کشور تأسیس کند. دکتر فاروق فردک وزیر معارف امروز حین گذاشتن سنگ تحتاب نخستین انستیتوت تکنولوژی به نام افغان در شهر کابل گفت در نظر است تا پس از این تعداد زیادی از فارغان صنف 12 مکاتب شهر کابل در انستیتوت‌های مسلکی و تکنیکی جذب گردند. ادامه اخبار. شورشیان لیبیا خبر می‌دهند که بعد از برخورد شدید با قوای معمر القذافی، میدان هوایی شهر مصراته را نیز تصرف نمودند. در گزارش آمده است میدان هوایی مصراته که 30 شهر بزرگ لیبیا می باشد، بعد از جنگ های شب گذشته به تصرف شورشیان درآمد. شورشیان این پیروزی خود را جشن گرفته و به یک تانک قوای قذافی که در اینجا مانده بود آتش زدند. در خبر دیگر آمده است اتحاد اروپا در نظر دارد که در شهر ساحلی شرق لیبیا بنغازی یک دفتر باز میکند تا با شورشیان ضد حکومت لیبیا که در این شهر مستقرند همکاری نماید. همزمان با این شاهدان عینی میگویند امروز در حالی که طیاره های جت بر فضای لیبیا در پرواز بودند برای یک ساعت صدای انفجار در شهر طرابلس به گوش میرسید. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند صدای فیر آوان و سلاح ثقیل در شهر مرکزی این کشور حمص به گوش میرسد. این شهر که 30 شهر بزرگ سوریه میباشد به مرکز مظاهرات ضد رژیم بشار الاسد رهبر سوریه تبدیل شده است. حامیان حقوق بشر میگویند در عملیات قوای امنیتی بیش از 8000 نفر کشته شده و هزاران نفر از مخالفین رژیم بازداشت شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون که در پارلمان اروپا صحبت میکرد بار دیگر از حکومت سوریه خواست که تقاضاهای مظاهره کنندگان را برآورده بسازد. خانم اشتون میگوید مردم سوریه به تانک‌ها تسلیم نخواهند شد. ما به رژیم این کشور میگوییم که جهت فعالیت خود را تغییر بدهد و همین اکنون تغییر بدهد. سرمنشی ملل متحد بن کیمون هم امروز بار دیگر از حکومت سوریه خواست که خواسته های مظاهره کنندگان را قبول کند و از سرکوبی مردم دست بکشد. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه به روسیه امروز به مسکو رسید. روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف در قصر کرملین میزبان رهبر پاکستان خواهد بود و مقامات دو کشور قرار است چندین موافقت را در مورد همکاری در ساحه زراعت، هوانوردی و انرژی به امضا برسانند. مسکو عموماً متحد پاکستان به شمار نمی رود زیرا روسیه از نگاه تاریخی با دشمن عنانوی پاکستان یعنی هندوستان دوستی دارد. موضوع حمایت پاکستان از مجاهدین افغان در جریان جهاد آنها علیه اشغالگران شوروی سابق در دهه 1980 نیز مطرح می باشد. اما در مجلس بی سابقه در شهر ساحلی روسیه سوچی در سال گذشته که در آن رهبران افغانستان و تاجیکستان هم سهم داشتند، 4 کشور موافقه نمودند که برنامه های مشترک اقتصادی را ترتیب می دهند تا در این منطقه آسیب پذیر ثبات حکم فرما شود. 13 کشور اروپایی امروز تعهد نمودند که بر ضد خشونت علیه زنان مبارزه می کنند و در جریان مجلسی که در استانبول داشتند منشوری را برای مبارزه با پامال کردن حقوق زنان امضا نمودند. فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که این سند را امضا کردند. این سند چارچوب قانونی را برای دفاع از زنان در مقابل خشونت فراهم می سازد. در ترکیه که یکی از امضا کنندگان این سند می باشد قتل ناموسی به شکل وسیع وجود دارد، گرچه در قانون اساسی ترکیه کشتن با انگیزه های حفظ آبروی خانواده جزای حبس ابد دارد. در مجلس ترکیه نمایندگان تمام 47 کشور شورای اروپا از جمله 19 وزیر خارجه و 10 معاون وزیر اشتراک داشتند. و 64مین جشنواره بین المللی فیلم امروز در شهر ساحلی کن در فرانسه افتتاح شد. این جشنواره با نمایش فیلم از کارگردان امریکایی وودی آلن به نام میدنایت این پاریس یا نیمه شب در پاریس که کارلا برونی همسر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی هم در آن نقش کوتاه دارد آغاز شد. جشنواره سالانه کن بزرگترین جشنواره فیلم در جهان می باشد. در این جشنواره 20 فیلم به نمایش گذاشته می شود که به برنده آن در 22 ماه می جایزه پالم دور یا نخل طلایی اهدا می گردد. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کنفرانس ملی که به هدف تشدید تلاش‌ها برای آوردن صلح و آشتی ملی در کشور در کابل راه‌اندازی شده بود امروز پایان یافت. دولت افغانستان یک کمیته جدید مبارزه با فساد اداری را که در آن کارشناسان افغان و بین المللی عضویت دارند تأسیس کرده است. قرار است صدر اعظم هند منموهن سینگ در آینده نزدیک به افغانستان بیاید. این دیدار صدر اعظم هند از افغانستان بعد از مرگ بن لادن در خاک پاکستان به چی معناست؟ کارشناسان چی میگویند؟
سفر مقامات هندی بر علی جنگ مقتصد بسیار واضح است که بر روحی پاکستان اثرات منفی خواهد داشت.
گزارش های دیگر را هم میشنوید. ما را همراهی کنید. کنفرانس ملی که به هدف تجدید تلاش‌ها برای آوردن صلح و آشتی ملی در کشور و پروسه مصالحه راه‌اندازی شده بود امروز به کار خود پایان داد.
این کنفرانس که دیروز و امروز در کابل برگزار شده بود و در این کنفرانس نماینده های جامعه مدنی افغانستان، والی ها، مقامات دولتی و برخی از دیپلمات های خارجی اشتراک کرده بودند. در روز پایانی این کنفرانس رئیس شورای عالی صلح افغانستان و برخی از نماینده های دیگر تا کنفرانس خبری صحبت کردند و در مورد جزئیات بیانات این مقامات بیشتر از فوزی احسان مشنوید.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آوردن صلح و ثبات در افغانستان و موفقیت پروسه آشتی ملی در کشور به ایجاد اعتماد بیشتر نیاز دارد. برهان الدین ربانی که بر روز چهارشنبه در پایان کنفرانس ملی صلح و جستجوی راه‌های تقویت آشتی ملی در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، گفت که همکاری و حمایت بین المللی و منطقوی از تلاش‌های صلح در افغانستان میتواند این پروسه را به موفقیت برسد.
دوی بلکه پسرگند اوهل آیا بیت همون نیورکیگونه؟
مخالفین نگرانی دارند که اگر به پروسه صلح برگردند مورد تعقیب قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اما ما برای آنان اطمینان دادیم که از این پروسه کشورهای مختلف، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ژاپن، جرمنی و همه کشورهای اسلامی این پروسه صلح را حمایت می کنند. اما تا هنوز مشکل به اعتمادی وجود دارد.
وی همچنان انتقادهایی را رد کرد که گفته می شود مذاکرات با مخالفین به خصوص طالبان یک سازش سیاسی است. اما برهان الدین ربانی گفت که برنامه صلح و آشتی ملی در افغانستان یک پروسه ملی است که همه خواستار آن هستند. این اظهارات را وی پس از آن ابراز کرد که هفته گذشته ائتلاف تغییر و امید از تلاش‌های صلح در افغانستان انتقاد نمود و آن را سازش با تروریستان خواند. در این کنفرانس خبری معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که پیش برده برنامه های آشتی ملی و صلح در افغانستان به حمایت های بیشتر مالی نیاز دارد. وی گفت که همین اکنون به این پروسه بیشتر از 80 میلیون دلار کمک شده و کمک های دیگری نیز در راه است. وی به ادامه افزود:
در پروسه صلح یک صندوق کمکی ایجاد شده و در اینجا تا هنوز بیشتر از 10 کشور مختلف برای ازی یعنی سهم خودگی ادا کردن و این اولین پروگرامی هستن که 90% تعهد عملی گردیده. در این صندوق که از جمله 141 میلیون که تعهد شده بود 133 میلیون عملا با یک چیز بیشتر و حسابات مختلفی از او ایچی شده سرازیر شده، اما 85 میلیون دلار از او عملا یعنی بالفعل در حساب بانکی رسیدن که در اونجا وجود دارد.
در این کنفرانس سفیر ژاپن در افغانستان نیز صحبت کرد و گفت که کشورش همواره از پروسه های صلح و آشتی ملی حمایت کرده و در آینده نیز به این پروسه کمک های بیشتر خواهد داشت. حکومت افغانستان تلاش های صلح و آشتی ملی را در افغانستان از سال گذشته تجدید کرده و با برگزاری جرگه مشورتی صلح شورای عالی صلح را نیز تأسیس کرده است. مسئولین میگویند که تلاش های آنان باعث شده است که صدها تن از مخالفین دولت به این پروسه بپیوندند و مذاکره و تماس‌ها با صدها تن از مخالفین دیگر نیز همین اکنون جریان دارد. اما گروه‌ها و افرادی نیز در افغانستان هستند که میگویند مذاکره و آشتی با طالبان مسلح معنی ندارد.
در حالی که تلاش‌های جدی به هدف صلح با طالبان ادامه دارد، گفته شده طالبان به فعالیت‌های جنگی خود در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دادن و تجهیز اونا ادامه دارد. مقامات امنیتی در هرات از کشف یک معمولی مهمات انفجاری ثقیله به داخل شهر هرات خبر دادند. مخالفین دولت قصد داشتند که با استفاده از این مهمات حملات را بالای تأسیسات دولتی ولایت هرات سازماندهی کنند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات مشنوید.
در داخل یک موتر نو کرولا 25 فیر مزایل 107 میلیمتری با قدرت پرتاب 12 کیلومتر جاسازی شده بود. شب گذشته بر اثر کمین نیروهای پلیس از منطقه ملدان ولسوالی انجیل کشف و ضبط شد. این مقدار مهمات انفجاری پس از آن کشف می‌گردد که گروه طالبان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده می‌خواهند در شهرهای کلیدی کشور حملات را سازماندهی کنند. سید آقا ساقب قمندان امنیت هرات روز چهارشنبه شنبه در یک نشست خبری گفت مخالفان دولت قصد داشتند با استفاده از 25 فیر مزایل حملات دهشت افکنی را بالای تاسیسات دولتی این ولایت سازماندهی کنند و افزود عاملین این قضیه موفق به فرار شدند، اما جستجوی نیروهای امنیتی جهت گرفتاری آنها جریان دارد.
به یک موتور کرولا دول روبرو میشن که با مجرد که گزمی پولیس میبینن افراد ازی فرار میکنن که زیر تعقیب و جستجو هستن. بعد از تلاشی در این موتور دیده شد که تعداد 25 فیر مرمی مزایل 107 میلیمتری که تا خط قوت پرتابی از 9 الى 12 کیلومتر را دارند خاطر انفجارات به داخل شهر با امرای موتور یک جه دستگیر و توقیف داده می شد.
قمندان امنیه همچنان گفت 20 کیلوگرام مواد انفجاری که مخالفان دولت در منطقه رودگز ولسوالی ادرسکن در کنار سرک جهت هدف قرار دادن موترهای نیروهای افغان و خارجی کارگزاری شده بود، صبح چهارشنبه از سوی پلیس کشف و خونسا شد. گفتنیست گروه طالبان تا هنوز در این دو مورد چیزی نگفتند. از جانب دیگر سید آقا ثاقب از کشف 6 قطعه آثار تاریخی در هرات خبر داد. این اقلام تاریخی که شامل 6 قطعه سنگ‌های زیارتی میباشد روز سه‌شنبه از یک پنزل مسکونی در ولسوالی انجیل هرات کشف شد و افزود به اتهام این قضیه دو تن دستگیر شده که بررسی از نزدشان آغاز شده است.
همچنان پرسنل قماندانی امنی ولسوالی انجیل موافق به کشف 6 قطعه سنگ‌های تاریخی از معروفات این ولسوالی شدند که این سنگ‌ها با خط کوفی نوشته‌های دارند و قدمات تاریخی و ارزش با خود دارند که اینا هم با دو تن از عاملینشان کشف و دستگیر شدند که با ریاست اطلاعات و فرهنگ رسمان تسلیم داده شدند.
در جریان یک ماه اخیر این دومین مورد کشف آثار باستانی از سوی پلیس در ولایت هرات می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:47 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا سناتور جان کری گفته با کشته شدن اسامه بن لادن برای حل سیاسی بحران افغانستان فرصت جدید فراهم شده. جان کری دیروز در سخنرانی افتتاحیه خود در جلسه استماعی کنگرس امریکا گفت کشته شدن اسامه بن لادن در جنگ بر ضد تروریسم بیشتر از یک پیروزی مهم می باشه. این عمل زمینه را برای تغییر بازی در تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان فراهم می‌سازد که در او صورت به ثبات بیشتر در منطقه می‌توان دست یافت و در نهایت زمینه برای متحدین آمریکا مساعد خود شد که عساکر خود از افغانستان خارج کنند. سناتور کری همچنان گفت که بیرون کردن عساکر از افغانستان با عجله و شتاب یک اشتباه خود بود و در بدل ضرور است که آمریکا اقدام به شکل تدریجی انجام بده. از طرف دیگر دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان گفته کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که امریکا توانایی ایره داره که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان مورد حمله قرار بده و یا دستگیر کنه، اما به خاطر ملحوظاتی که وجود داره امریکا نمیخواهد مستقیما در داخل خاک پاکستان عمل کنه. دکتر خلیلزاد به این نظر است که کشته شدن بن لادن در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در پاکستان به این معناست که پاکستان از موجودیت بن لادن اوقدر بی‌خبرم نبود که نشان میده.
هیچ کسی در امریکا در مقامات مسئولی گپ جدی نمیگیرن گپ پاکستان ها که مولا عمر مثلا در پاکستان نیست یا زواهری در پاکستان نیست یا این مسائل هست. اون مسئله روشن است.
دکتر خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که فعلاً با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، آمریکا میتونه فشارهای خود بر پاکستان بیشتر بسازه تا در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان با جدیت و با صداقت عمل کنه. شنونده عزیز، در مورد صداقت پاکستان باید گفت که یک جنرال آمریکایی گفته مقامات پاکستانی بعد از مرگ بن لادن روابط خود با آمریکا برای 2 روز قطع کرده بودند و 2 روز تلفن‌های مقامات آمریکایی را جواب نمی‌دادند. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او گزارش از دیدار
صدر اعظم هند از افغانستان. قرار صدر اعظم هند منموهن سینگ به زودی، البته در آینده نزدیک، از افغانستان دیدار کنه. این سفر در حال صورت میگیره که در رابطه به ای که چطور رهبر القاعده اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان در نزدیکی یک مرکز نظامی چند سال به سر میبرد، فشارهای جهانی بالای پاکستان افزایش داده. فرید سیفی با جزئیات بیشتر.
یک مقام بلند رتبه در دهلی جدید گفت که سفر صدر اعظم هند به افغانستان نشان دهنده حمایت هند از افغانستان جنگ زده است. صدر اعظم منموهن سینگ در حال به افغانستان سفر می کند که ایالات متحده پس از کشتن اسامه بن لادن تحت فشار شدید قرار دارد تا قوای نظامی خود را از افغانستان بیرون کند و افغانستان اتکای بیشتری بر متحدان منطقه داشته باشد. یک مقام هندی گفت منموهن سینگ در چند روز آینده به افغانستان سفر میکند. او در مورد ثبات منطقه با رئیس جمهور کرزی صحبت خواهد کرد. او که از گرفتن اسمش خودداری کرده است، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در این صحبت‌ها به مسائل امنیتی نگاه مجدد خواهد شد و این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که چگونه این دو کشور میتوانند همکاری استراتژیک داشته باشند. به دلیل نگرانی‌های امنیتی بعد از کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن در پاکستان، تاریخ سفر منموهن سینگ به کابل به صورت علنی اعلان نشده است. حکومت‌های هند و افغانستان بالای پاکستان اعتماد چندانی ندارند و این بی‌باوری هر دو حکومت را با هم متحد کرده است. حامد کرزی از دیر زمان می گفت باید در پاکستان به تعقیب بن لادن بود نه در افغانستان. هند آشکار پاکستان را به پناه دادن و تربیت تروریست ها متهم می کند که به هند حمله می کنند. به تاریخ 12 ثور بعد از قتل اسامه بن لادن، سخنگوی وزارت خارجه هند ویشوتو پراکاش گفت
The world must not let down its united effort.
سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید جهان باید برای سرکوبی تروریستان و از بین بردن لانه های آنان تلاش مشترک را رها نکنند. این پناهگاه ها در همسایگی ما به تروریست ها داده می شود. این مبارزه باید ادامه داشته و کند نشود. با اساس راپورها منموهن سینگ در جریان سفر دو روزه خود به افغانستان کمک هایی به ارزش میلیون ها دلار را اعلان خواهد کرد. هند بعد از شکست طالبان در افغانستان به این کشور 1300 میلیون دلار کمک کرد که این پول برای بازسازی سرکها، آبادی شفاخانه‌ها و پروژه‌های برق به مصرف رسید. در سفر منموهن سینگ به کابل او را به شمول چند وزیر شماری از مقامات بلند رتبه هندی همراهی خواهد کرد. منموهن سینگ قبل از این در سال 2005 میلادی به کابل سفر کرده بود ولی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی چند سال گذشته چند بار به هند سفر کرده است.
از دیدار صدر اعظم هند از افغانستان شنیدین که قرار از در آینده نزدیک صورت بگیره. در رابطه به همی سفر همکار احمد شیبر مصاحبه کرده با نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل و در آغاز ازش پرسیده که سفر صدر اعظم هند به کابل آیا باعث نگرانی پاکستان نخواهد شد؟
اسلام آباد در حالت قرار داره که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ دیپلماتیک تحت یک فشار بسیار جدی کشورهای منطقه جامعه بین المللی مؤسسات نهادهای بین المللی قرار گرفته. بنابراین حتی سفر عادی برخی مقامات هندی، حتی سفرهای غیر رسمی مقامات هندی اگر احیانا در همه جای مطلب صورت بگیره، بسیار واضح است که بر روحیه پاکستان اثرات منفی خواهد داشت و مخصوص او هم این سفرها به زمانی که به کابل اجرا میشه و کابل به عنوان پایتختی که علیه تروریسم می جنگد، این به سادگی حل نخواهد و برای پاکستان به سادگی قابل هضم نخواهد بود.
برخی از گزارش ها کیست که شماری از مقامات امریکایی به دنبال کشته شدن اسامه ابن لادن تلاش دارند تا مسئله افغانستان به همکاری کشورهای منطقه حل شود. در این صورت افغانستان نیاز به یک سیاست متوازن منطقوی بین اسلام آباد و نیودلهی جدید نداره؟
بجن یک سوال شما را جواب بدم، آرزوی واشنگتن در این ارتباط بسیار به واقعیت ها نزدیک نیست. بدلیل اینکه موجودیت پاکستانی که اسامه را نگاه میکرد و همچنان ایرانی که در مخالفت با واشنگتن قرار دارد، ایجاد این موازنه بسیار مشکل است. بخصوص ایجاد موازنه بین هند و پاکستان برای کابل بسیار ثقیل خواهد بود. بدلیل اینکه
ما از ناچاری در همسایگی پاکستان قرار بریم و هند در منطقه به عنوان یک قدرت منطقوی در مناسبات بین المللی به عنوان یک قدرت به عنوان کشوری که از لحاظ اقتصادی با پاکستان غیر قابل مقایسه است، از لحاظ تکنولوژیکی و غیر قابل مقایسه است، ایجاد این موازنه برای کابل مخصوص در حالتی که رئیس خاندان باید به اعتماد باشه مشکل است.
خصوصا توازن افغانستان بین هند و پاکستان چگونه نگاه کرده میتونه توازن سیاسی را؟
ما عرض کردم که میکنم تکرارم که ایجاد این موازنه مشکل است. اول دشمنی استراتژیک هند و پاکستان، عمق دشمنی ها و عدم اعتماد بین این دو کشور در منطقه و همچنان ایجاد اعتماد بخصوص بعد از مرگ اسامه بین اسلام آباد و پاکستان شدیدن باید خدشدار شده باشه. ایجاد این موازنه کار ساده نیست.
عدم توازن بین هند و پاکستان برای افغانستان باعث ادامه خشونت ها در افغانستان نخواهد شد؟
باعث یک فاکتور، باعث یک عامل، بله، اما نه باید یک عامل اساسی و جدی.
مصاحبه بود با نصرالله استانکزی که استاد پوهنتون کابل که نظر خود در مورد سفر صدر اعظم هند به افغانستان ابراز داشت و گفت که این دیدار اسلام آباد نگران خود ساخت. در رابطه به نگرانی ها و جنجال های پاکستان باید گفت که روزنامه دان چاپ پاکستان گزارش داده که یک جنرال ارشد اردوی آمریکا گفته که اردوی پاکستان بعد از کشته شدن بن لادن روابط خود با نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان برای دو روز قطع کرده بود. در این حال مقامات کانگرس امریکا به خبرنگارا گفتند که سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در تلاش برای زدودن تنش بین پاکستان و امریکا در نزدیکترین فرصت از اسلام آباد دیدن میکنه. سلطان محمد سرورا جزئیات بیشتر.
کماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان میگوید که بعد از عملیات قتل بن لادن مدت دو روز کامل ما چندان تماس‌های خوبی با اردوی پاکستان نداشتیم و مجبور شدیم که امنیت سرحد 360 کیلومتری با پاکستان را که گمان می‌رود شورشیان از آن به سوی افغانستان عبور می‌کنند بدون همکاری نیروهای پاکستانی تأمین کنیم. تورن جنرال جان مکپل این اظهارات را به خبرنگاران در حال بیان داشت که اعضای پارلمان آمریکا از حکومت اوباما تقاضا کردند که بر روابط خود با پاکستان تجدید نظر کند. سناتور جان کری یکی از حامیان نیرومند روابط آمریکا با پاکستان محسوب می شود. او نمی خواهد که واشنگتن 1.5 میلیارد دلار از کمک های سالانه خود با پاکستان را به خاطر نزاع بن لادن مورد تعلیق قرار دهد. ولی به هر حال اعضای دیگر کانگرس پیشنهاد کرده میگویند تا که پاکستان ثابت نسازد که از بود و باش بن لادن در ایبت آباد خبر نداشت و همه کسانی را که با بن لادن کمک کردند مجازات نکند، باید همه کمک های نظامی و اقتصادی با این کشور متوقف شوند. رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا جان بوهنر بعد از عملیات قتل بن لادن از پاکستان حمایت کرد، ولی هشدار داد که روابط واشنگتن و اسلام آباد در یک مرحله خیلی حساس قرار گرفتند. او به تلویزیون NBC گفت که اکنون لحظه است که جانبین باید مستقیماً به سوی چشم همدیگر نگاه کرده این سؤالها را مطرح سازند که اگر ما واقعاً با هم متحد هستیم و این جنگ را در کنار همدیگر می جنگیم، پس ما باید در این جنگ همیشه با هم باشیم. جان بوهنر افزود که او هنوز هم بر حکومت پاکستان اعتماد دارد، ولی پذیرفت که سؤالهای مطرح می شوند که آیا اسلام آباد از بود و باش بن لادن در پاکستان خبر داشت یا نداشت و یا چرا برخی تروریستان را تعقیب می کند اما برخی دیگر را تعقیب نمی کند. ولی سناتور دایان فاینستن که ریاست کمیته استخبارات در مجلس سنا را به عهده دارد با این نظر جان بوهنر موافق نیست. او به خبرنگاران گفت که یا ما و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم با هم متحد می مانیم و یا اینکه روابط ما با اسلام آباد کدام معنا ندارد. او گفت که باور نمی کند که بن لادن مدت 6 سال گذشته را در ایبت آباد که یک جای عمدتاً نظامی می باشد بدون یک نوع کمک سپری کرده باشد. برخی دیگر از اعضای کانگرس به این باورند که نیروی 140 هزار نفری آمریکا و ناتو در افغانستان ناگزیر خود را از طریق پاکستان اکمال کنند، ولی یک مقام حکومت آمریکا گفته است که آمریکا راه‌های دیگری هم پیش رو دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
دولت افغانستان یک کمیته جدید مبارزه با فساد اداری را که دهش کارشناسای افغان و بین المللی عضویت دارند تأسیس کرده. این کمیته در چارچوب اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت میکنه که رؤسای این اداره هم به طور دوره‌ای انتخاب میشن. اعضای این کمیته گفتند که تلاش های بیشتر به هدف از بین بردن فساد اداری و یافتن ریشه هایش انجام میدن. از طرف دیگه 17 اجلاس سه جانبه افغانستان ایران و ملل متحد در امور مهاجرین امروز در کابل برگزار شد. برگزار کننده های این کنفرانس گفتند که در این اجلاس به توافقات تازه دست یافتند. اونا اطمینان دادند که در زمینه ایجاد تسهیلات به مهاجرین افغان در ایران هم برنامه های را روی دست گرفتن. در اجلاس توافق شد که کنفرانس بین المللی در زمینه رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران هم راه‌اندازی شود و سازمان ملل متحد هم از این نظر استقبال کرده. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استم، یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.